په پېښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه دروړو خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وزیر اعظم وایي د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به په نښه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په لر او بر کې د عملیات پر مهال وسله وال ځپل شوي او په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې ډزې شوي دي. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شنبې په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمي حملې عاملین به په نښه کوي. په دغه حمله کې لاوی او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. ده وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ دی. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنی ماتم لمانځل کېږي، شریف وویل پوځ به د ترهګرو پر پټنځایونو مالیات پیل کړي او پولیس به د ده په وینا د هغو ویرېدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې دا برید ترسره کړی دی. نواز شریف وړاندې وویل
دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
ترہگری یو نړیوال چیلنج ګرځیدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول نړۍ ورسره مخ ده. او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې د انسان دښمنو ترهګرۍ د بریدونو ولیده. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده.
نواز شریف دا هم ویل چې چاته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو او د اقلیتونو د ځورولو اجازه ورنه کړي. ښاغلی شریف په لاهور کې د شوي برید نه پس په روانه اونۍ کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نشي خپلېدی. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړي. دا کسان چې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي، نن یې د احتجاج درېمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د زرګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي د دغو کسانو شمېره مخ په کمېدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په ماننه کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وجې 15 نه زیات د پولیسو سرتیرې ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلې دي. نوموړی په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند د خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل د عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی د سرګندونې په کندهار کې 215 اتل قلي اردو د لیدنې پر مهال کړي. په هغه خبرپاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولي راغلي چې دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قلي اردو کارونه ورزول، له سرتیرو افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه یې وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډیو ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو وژل شو. وژل شوی کس درویش کلن ښودل کېږي چې د باګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې پرې ډزې شوي دي. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر ستلي ته د نه ور نږدې کېدو خبرداری ورکړی او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جنرال چارلز ویلي امریکایي ځواکونه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي چې تېره اونۍ یې له پولې هاغاړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره یې افغانستان ته اړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویان ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله تو او یو شمیر بانفوذ افغانانو په هڅو خوشی شوی دی. د دې برید پړه سیمه ایزو تاجک چارواکو د نشه موادو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولې چې تېرې جمعې په ورځ یې تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه شوراباد په نوم خارګوټي کې کړی او تاجکستاني چارواکي ډېر کله د نشه موادو له هغو قاچاقچیانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه ور اوړي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته له هغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي تر ژوبلېدا وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دا چې د ځایي وخت مطابق د مارچ د 28 نېټې په ماسپښین پر ډزو څوک په نښه شوي په دې اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسیټډ پرس خبري ایجنس په لومړیو کې وویل د پولیسو یو سرتېری په ډزو لګېدلې او رویټرز اژانس بیا د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي لیکلي چې د پولیسو افسر شدید زخمی نه دی، خو وروسته راپورونه ورکړل شو چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسلز له ځانمرګو بمي بریدونو وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د رواني میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د 57 په اړه له مسکو سره خبرې کړي. انټرفاکس او آر آی اے نووستي خبري ادارو د مارچ په 28 په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي. جان برینن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامداره مرستو هم ټینګار وکړ.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. دا وروسته چې لاهور ښار په یو تفریح پارک کې د اتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ماخوستن د پاکستان ولس ته په خپله وینا کې وویل حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے پر
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د وران کړل شویو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو چارې به ژر پیل کړي.
سروې نه علاوه مټیریل را رسېدلې دی، کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دی، امید ده چې ډېر ژر به په دې کار شروع شي.
او د بمندو د بایزو خلک بیا وایي چې په سیمه کې د شویو جنگونو او راغلیو سیلابونو له وجې د دوی ځمکې شاړې شوې دي. پروگرام پام کوا ہم اور ہلدا مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي تر هغه د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو په دغه اړه له مایوس کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه وسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړی هم دا راز وايي حکومت یې د تر هغه د خپلو د ځپلو پخه اراده کړې ده او د دې پدیدې د ریښو تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ یعنې پرون ناوخته د پاکستان ولس ته په یوې تلویزیوني وینا کې کړی دی. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر وستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به تر هغه مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې تر هغه تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد ایس اقدامات وکړه او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربه ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو پکې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصدونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر وستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. خغل شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګری زبریدونه ته په اشاره وویل چې ترهګری اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګری زبریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي، او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپل دغه وینا کې د پاچا خان پنتون او د پېښور د ارمی پبلک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده، او د هغوی په سازشونو سربېره ارمی پبلک سکول او پاچا خان پنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
له پېښور د مشال رادیو خبریالو، د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په تېرو څو کلونو کې د بېلابېلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تېره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د حکومت اجرائی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او وی ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بېلابېلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بېلابېلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي، په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بېلابېلو انتحاري حملو یو دېرش کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټولې نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی، ټول یو لاس ونه کې د دې په مقابل کې مبارزه ونه کې، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځه تلو لپاره له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کیږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې دوران کړل شو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په موخه یې سروې بشپړ کړی او ژر به په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدی مشال رادیو ته وویل د بیکور شو خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دوکانونه بیا رغوي.
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری د پاره سروے مکمله ده. سروے نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ژر به په دې کار شروع شي. موږ ته چې کوم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و، هغه و تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلې و. د آپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کوم ډیټا جوړه کړې ده دوکانونه خالي کېدو نه پس چې هغه کوم مارلی ناګه 2800 سمثینګ سه دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتی چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکټریانه جوړې وي، د آی ڈیز فیکټریانه جوړې وي، ناګه دی بلیک ڈیکلیئر کړی دي او ریواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارډ په مطابق 2011 دی سمثینګ دوکانونه جوړیږي او زموږ ریکارډ په مطابق 2400 اور سمثینګ دا شانتی دوکانونه جوړیږي.
کډوالو واپس یو کال پورا شو، په یو کال کې 25000 خاندانونه د حکومت شمیرې تر مخه واپس تللې دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي، خو چې کم تللی دي هغه هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې اغه نه ښه حالات کې موږ اغه بوزو. او چې تاسو سره لاس ټایم خبرم شو، ما دا ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شي لیټ کیږي، دا ځکه لیټ کیږي چې موږ غواړو چې اغل ته ټیوبل کار نه کوي، نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دي، چې هغه رنگ روغن شي، جماعت غورځېدل شي، جماعت ټیکړي شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې ولو اغه نه اغه سکولونه اور داغه کنډیشن دومره بد نه دي، اغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پورا کیږي. ډیر غټه پیسې ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټول پیسې غلطه لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا مونږ به رزمګ ډویژن ذکر وکړو. د غلطنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې، یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلی شي یا کنه وی د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دې کې حقیقت چې ثابت شو، حقیقت ثابت دو نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کومه غلطنه ستو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات په تکلیف کې دي، نور دې نه زیات دې سره هغه نه دی کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم مې ډسمس کړی مو، هغه باوجود دا شی ټیک نه شو، نو فائنلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو، نو صرف دا پیسې اغشتو کار نه کېدو، دین علاوه نور هم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. په هغه باندې بیا ما پروینشل ګورنمنت ته ریکوست وکړو، فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو، الحمدلله هغه افسر په هغه باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی سره مو زموږ د خبريال عمر دراز وزیر مرکه اوریده. او په تیر ورځ اوریدونکو د جمرود د سر کمر په هاي سکول کې د هغه 1200 زده کوونکو یاد غونډه وشوه چې په 2009 میلادي کال کې پر جماعت په وزارت مرګ برید کې وجل شوی ول. غونډه ته د وجل شو زده کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال رادیو ته وویل نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې، یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړه کړي چې پکې زده کوونکي تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کړی شي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د بل پورز د خیبر جنسی په جمرود سور کمر سرکاري هاي سکول کې د هاغو 1200 زده کوونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جماعت په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په مهال وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کوونکي وو. په دې پیښه کې د دغو 1200 زده کوونکو په شمول 100 تنه وژل شوی وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو، د سکول استادانو او چارواکو وژل شویو زده کوونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جماعت کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی وو.
د بیګیاړي دمکه کې چې ګندې نماز بای محمد طارق شهید شو، هغه لاش اوس هم نه ملو شوی او د سکول نه چې ګندې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جماعت کې مې مونځ کولو، او دلته چې کوم دي امبولانس هغه آواز هم واورېدو چې واورېدو بس مړنه کړه چې په ګاډي کې دمکه شو. زه په موقع باندې ورسېم، لاسونه پراته وو، خو بس مونږ بچي لاس مې لاړو شو. نو بس مونږ خو بس صبر کوو، نو صبر هم دی نو نور څه وکړو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې و، بل مې پکې ترز وای چې ورور نامه مې واحد وا و، ترز وي نامه مې فخر الله و چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیکټ شوی یو. فخر الله نامه و ناغه دوا پکې مو کور خپل هغه کسان شهید شوي. هغه ډیر ښکلي ډیر تکړه کسان، بالکل ګلونه ماشومانو ګنا او پاغه ټینګ چې کله زوی رغلم نو الله ډیر خراب الله دوه خپل لسونه باندې راو بسل. نو بس داسې حالات چې زه وست ستر زنه شم بیانولای.
د دغه غونډې را جوړون کی ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور سن غواړي، خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډری سکول درجه ورکړی شي.
د موږ د یو مطالبه وا چې موږ پیسې نه غواړو، موږ پلټونه نه غواړو، موږ ډالر نه غواړو، موږ صرف یو خبره کول غواړو، یو ورس کول غواړو بالا حکیمانو ته چې د سکول دراله هایر سیکنډری شي. هغه دوه فائدې وشي، یو فائده دا وشي چې شهیدانو نامه ژوندې پاتې شي، دویمه فائده دا وشي چې د خلکو ته وته فائده شي. د خلک غریبان دي، ډېر پسمنده علاقه، دومره طاقت نشته چې کالجونو ته تل لاندې ورسیږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتي پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورلا د هایر سیکنډری سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
د ممندو د بایزو او ساپای اوسیدونکو وایي له 2008 میلادي کال راهیسې ځمکې شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې له کبله خلک کډو کولو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپلو کلو کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسي. نو حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزی حال راکوي.
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي، ولې د سپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوې. په مهمندو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وې چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو، ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې 60% خلک په موقع دی او اتیر ته بهر دي. بسجرې دي، خطوط سیلابونه وي، ولې خاوندان نشته.
په سپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکې چې د لوی سرک دواړو غاړو ته پرې کروندې کې دي، د حکومتي وینا وروستو بنجرې دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوي. سید احمد جان صافی د دغه سیمو اوسیدونکی دی او وی ویل
هغه شاړې ځمکې خو زموږ اصل شاړې دي، ځکه چېرته خو پښتنه دي. نو دغلته هغوی بیا د کورنۍ کوم چې کلش په وجه یا کوم دغه وجه باندې نه کوي، نه شم لري د حکومت په طرف نه چې د سرکونو د غاړو نه کړی کېږي چې هغه ځامن د امان په وجه باندې هغوی ته اجازت نه ورکوي.
ملک نادر منان کوډا خیل د بایزو اوسیدونکي دی وایي چې ځمکې هسې هم شاړې شوې خو بیا بارانونو او سیلاونو یې جوړ شوي پټي اوران کړل. دی وایي وړاندې د بایزو هر سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشینی جرندې هم لګېدلې وې، خدا سات نشته دی.
زه نه ډیر خزه یې نشته لري چې د سمارټ ډیم جوړې دي شي. خو د سمارټ ډیم له پاره که تاسو غوړي مزري کې نه کېدای شي کوم ډول نشته ته مر خېل کې دا کې دی شي چې اخر کې دا کې دا کې دی شي انارګي او ته دغه دې کې سمارټ ډیم نه جوړې دي شي. په بازو کې شمشا کې د بل سپیلې ته یو ډول تخفل ګذر دی په دغه کې دا سمارټ ډیم نه جوړې دي شي.
بل خو په محمد ایجنسی کې د فټا ډیولپمنت اتارټي لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد یې کروندې زیاتول دي. خو د یادې ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالی یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. کابینه هم داسې فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي زلو خلکو ته په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګیس څخه د دوی د برخې ګیس ورکوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښورو خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کال را زیات شوی نو دا په کارو چې را دا زیات شي نو دغه حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت ته په 13,00,000 کالو کې څومره پاتې راغلي
د پښتونخوا کابینه د غانی او اجاره په قانون کې هم د یو بدلون منځوري ورکړی دا او هغه دا چې د 1915 د غانی او اجاره د قانون مطابق به کيوتن خپل مال جیدات د پیسو په بدل کې غانه کړو او د شپېته کلونو پورې به هغه قرضه ور نه کړه نو شپېته کال پس به د جیدات د حق نه محروم کېدل. صوبایي وزیر شاپرمان وایي د غانه کولو په قانون کې د دې بدلون منځوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړی ده.
های کورټ دا فیصله کړی و چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو اوه سل وختم او یو سل اته سل وختم شک چې په کوم په د غانه په کلاس کې دغه په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیک او د هغه دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینه دا دې پر ورکو چې دا دی اوستلی شي.
کابینه د ګیس پیدا کوونکی جنوبي ضلعو د رایلټۍ په حق لوم ځینی پیسې کړی دي او د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د ګیس رایلټۍ یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکی ضلعو کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د سوات منګوري اوسیدونکي سیما وایي له هغه وخت راهیسې ژوند سخت تریخ شوی چې خاوند یې معذوره شو او له کار روزګاره ولوید. په 2008 میلادي کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید شوی چې پکې د سیما خاوند دواړه لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچیو او خاوند د ساتلو ټوله ذمواري د دې شوه. سیما وایي خپله هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځله یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې یې کیسه کوي.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 کالو راسې د خپلو دواړو لاسونو نه محرومه خاوند او دوو بچو خصمانه کوي چې په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه پورې مې زده کړې کړې دي. خو د منګورې کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کړو.
د واده په درېیم کال چې بس تکه چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل دقه یوه سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه زمان یې ورشي هم نه ورسم او که یاد راتم نه دي چې په ژوند کې چېرته ما خوشحالي لیدلې وه او که نه. ما یو دوه پیرې خودکشي هم وکړه بیا هم پاتې شوم. د دې بچو باندې خفه کېږم.
سیما وایي چې په خپله هم ناروغه یم. زیاتره وخت مې په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کېږي او پړسېږي نه اوبه اوبه یې پرون زما یو استن پاتې استن راته وهله هغې چې کلونه دن نه کړه نو په غرک کې وینې په ځای باندې اوبه را اوبه دي.
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نو زړه مې ماتېږي. ژوند مې ډېر تریخ دی.
د ته وګورم او تصویر ته وګورم. مازغه زما کار پرېښودو ابل اوس په پړو کې ښځو راته شوې ټولې وښې وښې تتلې وې. ګولۍ نه شي راوړې ځان څه په خپله څه نه شي کولی. زه چې چېرته تللی نه شم او ټول عمر له دغه قید ناست یم. ورته تریخ دی ژوند زما بالکل نه دی خوښ.
سیما وړاندې وایي چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته مې د مرستو لپاره عرضي کړې ده. اوس ملاله یوسفزۍ ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرستې ما سره وکړي.
ملاله درخواست کو چې هغه زمونږ د کلی نه د سواد هغه تعلیم باندې په خپل هم ډېر مینه ده. زما بچی هم ډېر په تعلیم مین دی. وایي چې مونږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې د زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی کې سبا زه یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاسي بل ګس لاسي.
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو. دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یولسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی پا پی خور که ده سهر لسنی می بجی که دون که دی ده نجیب آمیر نا لرن خبرو ناور
ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت تا ده وینا پر محال هود کرد چه ده لاهور ده تروریستی پیخی عاملین با ده امنیتی دارو لقا پا نخشی موری ویل ترهګرو ته به د خلکو د ژوند سره د لوبې کولو اجازه ورنکړي او نه به هم څوک د مذهب په نامه د تشدد خپرولو او د خلکو ځورولو ته پرېښودل کېږي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اسلام آباد پولیس وایي په درېیمه ورځ هم د ممتاز قادری پلویان په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او تر اوسه 200 مظاهره کوونکي دوی نیولې دي. د پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډپ پیښو کې 15 تنه زیات پولیس والا هم ژوبل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسله والې ډلې سختې ځپلې دي. د هلمند، کندوز او ننګرهار ولایتونو د یادونه وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پر مخ روان دي. په واشنگټن کې امنیتي سرتیرو وروسته له هغې د امریکا کانګرس ودانۍ محاصره کړه چې د یادې ودانۍ سره متصل د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وشوې. راپورونه وایي پولیسو یو تن چې وسله ورسره وه د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي په ډزو ژوبل کړ او بیا یې ونیو. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د روانې میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباوون په اړه له مسکو سره خبرې کړې دي. روسي رسنیو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برینن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامداره مرستو هم ټینګار کړی. چارواکي وایي د یوکرین درې لوی پارلماني ګوندونه د یو نوي ائتلاف په جوړولو او د نوي وزیر اعظم په توګه د پارلمان د سپیکر ولادیمیر هراسمن په نوماندولو هوکړې ته رسېدلې دي. په دغه ائتلاف کې د یوکرین د وزیر اعظم ارسینی یاتسینیک ګوند، د ولسمشر پیترو پوروشنکو ګوند او د پخوانۍ وزیر اعظمې یولیا تیموشنکو پلرنی ګوند شامل دي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریالې رابعې اکرم خان اورو.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمې بد انتظامۍ او بد نظمۍ مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ گواهی ورکوي، ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانۍ پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپله کاروایي هم وکړه، خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سحر راسې پولیس ولاړ وو، خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایي ونه کړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوځ راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې 3-4 ځلې پیښې شوې دي، نو داسې حال کې په کار وه چې حساس علاقو کې سیکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدی شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده، خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د ورمې ورځې د پیښې راسې دا ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي، او خبر دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي، خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوزیدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوزیدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه، خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوزیدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي، باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکې اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو او د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریځ پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوي ذمهواري قبوله کړې ده او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدینه ملک خلاف جنگ پیل کړی. بلپله واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بری د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوی شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبیدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا مهارت او حوصله لري او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به خلو به وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې، پوره هڅه یې کړې او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړې وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریځ ولاړ وای.
نجیب امیر اوس د ګارډین او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکی موږ ته واورول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوش کړی دی چې د بروکسل د تیرې اونۍ له خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن شوی و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 28 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالینډ، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي.
دا مشال ریډیو دا.
په جرمني کې افغان سفارت وایي په سلګونو نویو ورغلو کډوالو چې په جرمني کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ویلي دوی له هیڅ روپۍ هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه تفصیل بیا هم له اجمل انت څخه.
په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ساتي رډیو ته ویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګروي ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې. وطن ته د ستنېدو اسناد یې وخت دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړې دي او کاغذونه د اودب د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز ویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټولې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمني کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بېلابېلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی، ښایي تر پنجشنبې پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کوو. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډېره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د ټایم مجلې یو لیکنه وايي په لاهور کې تر ځانمرګي برید وروسته داسې ښکاري چې د ترهګرۍ ضد لاسترولنو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولی. لیکنه وايي د لاهور له پیښې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پلویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواښ دی. د لیکنې مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجله لیکي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجله لیکي په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجله لیکي پرستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده د ترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللی کی تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کمواله راغلی و خو د لاور برید خی چې ترهګرۍ ضد د غلاسته راوړنو د اغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغیزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتله د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول اسان کار دی. وسلوالی ډلې له دې خبر دي چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجلې لیکي د لاهور د برید په داسې وخت کې شوی دی چې د پاکستان حکومت د مذهبي سختدریزو له یو بل ګواښ سره مخ دي. د پنجاب پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دې دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د لوګر چارواکي وایي په خوخی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یوه زیرمه ورته په لاس ورغلي. دوی تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولی دي. د پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې په خوخی ولسوالۍ کې نشه یي مواد او وسلې نیول کیږي. نجیب الله الوخیل حال را کوي.
د دوشنبه په ورځ د لوګر د واليوان سلیم صالح مشال راډیو ته وویل چې یاد پوځي عملیات د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي او د قضیې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. ښاغلي صالح زیاته کړه چې په نیول شویو وسلو کې راکټ لانچرونه، د توپ، هوان او نورو درنو وسلو لسګونه مرمۍ، په ډېر اندازه د سپک وسلو مهمات، لسګونه کړۍ ماینونه، پوځي دریشۍ، مخابري او نور نظامي توکي موجود دي.
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تېره شپه د ملي امنیت زړورو ځواکونو د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي. دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه کوله.
دا چې ولې د خوخی په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې، نشه یي توکي او نور څه ډېر نیول کیږي، د خوخی ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرې سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره د ځای ته وسلې راوړي.
داسې هغه طالبان چې په زمي کې تللي دغه شی هلته ښخ کړي وو، دا هغه مهمات دسې نیول شوي. دوه ځلې هغه مهمات نیول شوي چې تازه نه وي. د پاکستان لخوا حضرت او لازرې د خوخی ولسوالۍ مربوطاتو ته راانتقال شوي، دا نیول شوي. د پسرلي لپاره دوی دلته پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
دا د مارچ په روانه میاشت کې درېیم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوخی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېره اندازه د نشه یي توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے د چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوي تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال ده او دا بیا گرگین جمال ده. ور سره دی داسی خبرونه په دماغ داسی لگی لکه چی تکونه ده دماغ بلکی پیچونه او سره داسی پا غصه کی لکه سگویلی چیوی دمرچ سگریتونه. نو گرانو او مدام پرنگارنگ غصو اختمل گرو ده گرگین جمال مرچکی نیکی هلی او دعاگانی و منعی مونگتنو اس را پاتا یا خود دعاگانی دی یا بیا شورواگانی. او جنو جنو ته بیا هر شپه حلواګانی په دې هلیو چې پخې ډیری حلوا به پیښ شوي او د یوه لوی شوروا خور ملک به میلمانه شوي است. خدا دعا کوم چې د ښه ملک یا خان به میلمانه شوي است، د هغه ملک یا خان نه چې درې درې ځای خرچ شوي وي، درې درې واره خطا وتلي وي، خپله خو پرزیدلی وي، د ځانه سره یې پوره قوم پوره قبیله هم پرزولی وي. هسی خو مونږ ټوله په وار وار تیروتلي یو، خرچ شوي یو، په څټ کې وهل شوي یو. اوس خو عادت شو چې د ورځې درې درې ځلې دغه معاملات را سره ونه شي، په سر کې مو درد وي، اوږې مو میږې میږې کیږي او څټ مو خارخ کوي چې په کومه ورځ د ملاوت نه ډک خوراک ونه خورو، د نس نه ټلیفون راشي چې هلکه سنګاپور ته خو نه یې تللې، دا دې نن څه شي راواچول؟ نه د ګریسو بوی ځي، نه د موبلایلو خوند کوي. غوږونه چې په څلورویشت ساعته کې دوه ویشت ساعته غیبتونه، سازشونه، پنځوس کبیره او شپیته صغیره کنځاوې وانه اوري، د پولیس او رینجر پیچونه ونه خوري، خارخ یې نه سړیږي. په سترګو کې چې دوه کیلو خړې دوړې، درې کیلو تور دودونه ورنه شي، لیدل نه کوي. بدن چې څوارلس ډینګي او پنځلس سرکۍ ماشي او پنځه ټنډې غالبوزي اونچي چې مړ پروت وي. نو ګرانو، په بس او رکشو کې جنګېدلو او شاربل شو اورېدونکو، دا وخت مونږ تاسو بیایو یوه داسې مسافر ته چې دوبۍ ته په جهاز کې تلی او راغلی دی، هغه هم په ژوند کې په لومړي ځل. د ده څه ګیلې دي او څه مشورې توتکۍ یې تاسو ته اورول غواړي. نو ورته غوږ او سپږمې شي د ښاغلي مسافر خان هوایی مرکې ته.
مسافر خان وای سید، د جهاز سفر سرنګو.
های 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 های، بس صدر ته وایم تو ته کو ډیر خوندې وکړو دغه جهاز. اوف اوف اوف، ډرایور شین خاله، منشی درخانه، کلینر لا ګل مکه وا، چې دا یو واری به درته وخندل او بیا به درته وې چې اکسکیوز می جوس کا شربت. دا زړه به مې راته وې چې بس په دغه جهاز کې وای د غرنګ ټولو ژوند په هوا کې وای وای لیونۍ وای سودایی وای د دې موسکا او زمونږ اسویلی وای.
واخ
یو یو یو، نو ته د دې نه دا مخه په جهاز کې نه وې تلی که څه؟
اے ولی مسخری کئے، مون خو ټول عمر په بسانو کې سفر کړی دی، او بسان هم هغه بسان چې انسانان کم او سانډاګان او ګډان پکې زیات وي.
څه مطلب؟ د انسانانو سره سانډاګان او ګډان؟
ولی په انسانانو کې سانډاګان او ګډان نه وي. څه تا نه دي لیدلي؟ صرف شکلونه د انسانانو وي او عادتونه او خبرې ټوله د سانډاګانو وي. تا زمونږ ځینې پلرونه نه دي لیدلي؟ خپل زوی ته خپله وایي، وایي د هغه نومې نشم اخیستی ځکه مې چم وکړي، وایي د هغه بچی. ځینې خو بیا خپل بچي ته په خپله وایي، هغه میاو میاو چې کوي، وایي د هغه بچی. ځینې بیا غوایی ورته وایي، ځینې بیا د غوا بچی بولي. اوس دوی په خپله ورته وایي، نو مونږ خواران څه ویلی شو؟
نه ته دا خبره پرېږده، دا راته ووایا چې په جهاز کې شکایت د څه و؟ خلک د جهاز نه ډېر شکایتونه کوي.
یره نور خو ډېر ښه و، خو بس دا باتروم یې ډېر کوچنی و.
یو نو ته بیا څومره باتروم غواړې؟ اتڼ خو به نه پکې کوې.
بلې ډوډۍ نه و د کار، خو بس دغې شینخالۍ د خاطره مې وخوړله. ګنې دا برګر مرګر او پیټیز میټیز، دا سینډویچ، دا زمونږ د خلکو خوراک خو نه دی که نه؟
نه نو ته بیا څنګه جهاز غواړې؟
ما اختلاف د جهاز د کرسیانو سره دی، یو خو تنګي، بل بیا هغه شینخالۍ وایي ځانم ټینګ وتړه. ما که جهاز را وایستی نو یو خو به چارپایي یعنی کټونه پکې ږدم، بالښتان به پرې اوار وي، چولم او توکدان خو نو بیخي ډېر ضروري دی.
یو یو، دا خو نو جهاز نه شو، مستانه هوټل دې ترې نه جوړ کړو.
دغه خو خبره ده، ما ټکټ واخیستې، اخیستې مې دی که یا؟
او او اخیستې دی
چې چې ټیکټ مې اخستی دی، پیسې مې ستا د خوښې درکړي دي، نو نسوار ولې نه وکم، بیړۍ ولې دود نه کم، چلم ولې نه کړم سور؟
آخه بل تجویز.
بل تجویز دا دی چې دا پایلټان ټول فارغ کوم، هر ورځ هړتال، هر ورځ نخرې.
نو جهاز به چلوي څوک؟
ولې زمونږ د بسانو رکشو ډرایوران.
یو دا سړی سوای د رکشو او د بسانو ډرایوران به جهاز څنګه الوزوي؟
کمال دی چې یو سړی زمونږ په دې تنګو او رش والا روډونو کې رکشې الوزوي، بسان او چینچې الوزوي، نو جهاز خدای د الوتو سیز. او بیا په روډونو باندې جمپونه جلا، ماشومان او فقیران جلا، اناړي سایکلانو چلولو والا جلا، په سترګو مازور بوډاګان جلا، جهاز خو په هوا کې روان وي، دا یو مصیبت هم نشته پکې.
شاباش که ستا دغه قیمتي تجویزونه وو، نو انشاءالله زمونږ هغه اخري درې څلور جهازونه به هم بې له سټاپه لاندې راوغورځوي.
ښه وایي، تر سټاپه مې را په یاد شول، زما جهاز به صرف په ایرپورټ باندې نه کته کېږي.
نو بیا
انشاءالله زما جهاز چې له دوبۍ نه مسافران راوالي، نو سیده به وزیران او مسعودان شمالي او جنوبي وزیرستان ته ورسوي. نور که سگزی او که کاکړ، که کویټوال او که کندارۍ، ټول به د خپل کور دروازې ته ودروي. اونو یو خو هغه خوار د درو څلورو کلو د مسافرۍ پس خپل کور ته را روان وي، بیا یې دی له کوره 50 کیلومتره لرې ښکته کړي، بیا نو ټیکسیان، بسان، رکشې، ستړیا، ګنټکپان.
آخه ټکټان او بوکینګ خو به په ایرپورټ کې کیږي که نه؟ هغه دپاره خو به ځي نو.
د څه شي بوکینګ؟ ولې ټیکټ؟ جهاز ودروه، پر ولیکه پیلی آئیه، پیلی پایی، چی ارسو کول راشی، اغا وروخی جوا، چی سیتان ڈک شون، دا نور پا مابین کی ودروه، آخر خلق پا بس کی خوم دریگی کنا؟
او که بیا هم خلق پاتش شونو بیا؟
او اغا پچت که نو منی، بلکی وی تر لکه گدان چیو نلویگی؟
او که بیا هم ولوی دلا، دا جهاز پا سر هوا دیر سخت تیزوی؟
نه، دا دا بسانو پا سر دا پکپانو پا باڑی کی هوا تیز نوی؟ آخر هلته هم انسانان سفر کوي.
کول وې د نو بیا
دا هغوی خپل قسمت، کول وې د شهید که پاتې شو غازي.
توبه مې ده. آخه د خوراک به څه انتظام وي ستاسو په جاز کې؟
د صوبت کاسه، د شملو منګی، غړکه، که بیا هم د چا نه خوښه، خپل لنچ دې په جیب کې راوړي، خوري دې.
توبه مې ده.
نوگرانو په هوا کې هوایی ملګرو، اوس به لږ لاندې راښکته شو او بوبه مزو سی د سټوډیو ټینشن دې ګړبړې شین ته، چېرته چې دا وخت حکیم بخمل صاحب راغلی دی ستاسو د ستونزو د حل د درښودلو دپاره. نو ستاسو ستونزې او د حکیم صاحب زمونځې. فون نمبر 000000 حکیم صاحب، حکیم صاحب، ته خو یو دعا یو تعویز را ته وکړه، که دا لندن والا او د آسټرلیا والا مهربانه شوه، یو ویزا یې راکړه، دلته خو نه کار شته نه روزګار، دلته درم ملته درب.
خپل وطن خو مو ټوک ټوک کړو، اوس به د هغه ځای پروګرام دی. د هغوی وطن نه دی ملکې ناپرسان چې بې قیمته دی پکې انسان، هرې خوا ته توپنچې او توپکان، دنګي مچرې او لوی دنګي مچان، دلته درو ځلته ټکان.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، همدا کوچنیان مې ډېر شیطانان سول، نه زما خبره منې، نه د پلار خبره منې، یو لا هم پر لار سم نه ځي.
نور ورکوي فیسبوک او موبایل، نور یې ورکوي په کمیشن کې اخیستل شوي روپۍ، نخرې او ګاډۍ، چې یو پیسې کږي شي بیا سیزونه دوه نمبره، نو د دغو نه خو به پیدا کېږي کاږه ماشومان، کاږه ماشومان به کوي کاږه حرکتونه، نور به نو څه کوي کنه.
حکیم صاحب، ای حکیم صاحب، په دا نغمه ډیر سخت مین یم، که هغه نه وي ګلپاڼه هم صحیح ده، خیر ده نازی اکبالم دیر خق ده تو یو دم یو تعویز بنا رو که چه پر ما هم یو سندر ہوئی
چپ پتمیزا زاکی نیم کودگر خونه منا
او بیا زما خپلم داستان اروغي و لزرسنګ نمې نمبر غوختو یو کلک کسا پیړې ولم ما ته وی چې مور مشهور کیدل د ملک ناپورسان دکاندار اور یک نمبر مال
بس تم گزاره کو زبم گزاره کوم خوې پام کوا چې بل ورځ دی غټو سنگو ته لاس روانه چې بس او گزاره کو زو نسوار کدی پکاروي اشاره کوا هاو پامم کوا
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو